یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه مو یو ساعت ده. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. په افغانستان کې ځینې خبریالان د خپل کار دوام ته اندېښمن دي.
ځینې وختو کې محدودیتونه وضع کېږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو.
په بل راپور کې اوري چې په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته خبرداری ورکول شوی چې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړه نسي کولای. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم خپریږي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
په کابل کې نن لسګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. روسیا، ترکیه، چین، قطر او پاکستان د طالبانو د نوي حکومت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره بلل شوي او د سپتمبر د 11مې په حمله کې د 500 تورنو کسانو مقدماتي استمایه غونډه نن په پام کې ده. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. یو شمیر کسانو نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې شمیر یې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسانو ته رسیده او ډیری ښځې وې، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ازادۍ شعارونه ورکول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې یو شمیر کسان وایي چې دوی د طالبانو د مخالفه مقاومت جبهه په پلوي واټونو تراوتی دي. تیر شپه هم یو شمیر خلکو په کابل او ولایتونو کې په سرکونو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. فرانس پرس خبری آژانس د راپور ورکړی چې نن طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي دي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبری آژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پیل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني اسناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخوا رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی توانېدلې څلور امریکایي وګړي له افغانستانه وباسي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست تر 1.5 نیټې پورې له 1,24,000 زیات کسان له افغانستانه وایستل. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10 په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او د پداسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حمله وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول. او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 1200 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11 د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د عایدات توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران، سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې ولس او په نیوجرسي کې 20 کسان وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. عایدات توپان چې د اګوست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولس مشر بایډن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و. او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي. کیوبا پرون دوشنبه ادعا وکړه چې له 2 تر 11 پورې ماشومانو ته یې د هغه واکسین تطبیق پیل کړ چې خپله یې تولیدوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه نه دی تایید کړی. د هیواد تېره اونۍ له 12 د لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی و. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم 12 او له هغه پورته تنکي ځوانان واکسین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا وروسته د اروپا د درملو اداره د هغو کسانو لپاره چې 2 واکسین شوي د فایزر او بایوانتیک واکسینونو د دریم یا تقویتي دوز ګټې ارزوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ. په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. د دغه راز د یو خپلواک حکومت د جوړېدو غوښتنه هم دوی مطرح کوي. په لاریون کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې ده چې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ یې پورته کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه پیل سوي چې پکې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې تر ټولو ستر لاریونونه پیل شوي دي. یو ډله لاریون کوونکي چې شمېر نسبت نورو ته زیات دی د پاکستان د سفارت پر لور روان دي او د دې هیواد ضد غږ پورته کوي. لاریون کوونکو سره لسګونه ښځې هم لیدیا او مرګ په پاکستان شعار ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه پای ته ورسیږي، د پاکستان د آی اس آی د رئیس د راتګ موضوع دې بربنده شي، ټول ګډونه حکومت دې جوړ شي، داسې حکومت چې د پاکستان په ملتیا او ملاتړ نه وي، خپلواک وي او ټول لورې پکې ګډ وي. د دوی د شعارونو یوه برخه دا ده.
بله،
په ورته وخت کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم خځې په لاریون راوتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. دوی وایي د کار او زده کړې حق لري او طالبان باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې د سولې خبرو پر مهال یې کړې وي. ښکاره دا لاریونونه وروسته تر دې راوځي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پر ټولو افغانانو غږ کړ چې د طالبانو خلاف ملي قیام وکړي. تېره شپه هم د کابل بیلابیلې سیمې د ورته لاریونونو شاهد وي. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شول. لدی وړاندې مزار شریف او هرات کې هم ورته لاریونونه شوي وو، کابل کې هم شوي وو، خو لدې لاریونونو د تاوتریخوالي راپورونه هم وو. طالبان بیا د لاریونونو په اړه تعداد نه وایي، خو پرون د بهلا مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې دومره وویل چې حکومت او داسې ادارې نشته دی چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یو کله چې ادارې بشپړې شوي دوی کولی شي چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه لاریون وروسته له هغې پیلېږي چې د مقاومت جبهې یو مشر احمد مسعود له خلکو د طالبانو په وړاندې د پراخو پاڅونونو غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې چې د مقاومت جبهې د مبارزې عمده سیمه وه، وروستی وضعیت څه دی؟ هلته د جګړو راپورونه ورکول سوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د مقاومت جبهې درې وغړو سره مال سهار را په دې خوا خبرې کړي. دوی یوازې نه په پنشیر کې جګړه تاییدوي، بلکې د پنشیر تر خوا په پروان چې یو مهمه سیمه یې انراب ده هلته هم جګړه وایي چې د تېرو شپې راهیسې د طالبانو په څو موضوع او سنګرونو باندې بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګروب لاړولې ده. خو یې وایي چې دغه د دوی جګړه کافي سات هم اوږده شوې او له نورو سیمو به هم پراخه شي، خو طالبان هغه څه چې د مقاومت جبهه یې وایي رد یې. دوی وایي چې په پنشیر کې تېره شپه وضعیت کاملا نورمال او حتی یو هوایي فایر هم نه دی شوی او د دې سربیره پر نورو سیمو کې هم چې دوی تر کنټرول لاندې دي وضعیت عادي شوی دی. طالبان هڅه کوي چې د خپل د واک سیمه چې دا کنټرول کې په داسې شکل باندې چې غږ ته پورته نشي او یو داسې حکومت خلکو ته وړاندې کړي چې نړۍ یې وپېژني. خو د طالبانو د دې هیلو سره سم د نړیوالو غبرګونونه بیا بل ډول دي. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وویل چې په رسمیت د پېژندلو د طالبانو لپاره لا ډېر کار پاتې دی او د دې لپاره حوصله پکار ده او دومره بیړه نشته. روسیې هم یوه خبره کړې ده، وایي چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت هغه مهال پېژني، بلکې په د حکومت د ایران په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو شرط یې دای خیر چې دا حکومت باید ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې وي. اما ځینې نور هیوادونو بیا لوړاندې راغله د کاناډا په چیر باندې وچ کلک مخالفت کړی دی، وایي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني.
ډېره مننه. ومنل چې په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له تیرو څلور ورځو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپرې او په سروبۍ او د مومانو مینا دیوتا وایي دې ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرمه پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بېګا په ډبرې په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبۍ هم دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وایي پاکستاني ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په بره سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوه غي کې زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګېدلې په کورونو کې. کوم چې دغه تنګ دی پوسټ دی د غونه ډز کیږي او کورونه تنګ دی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتل او همدارس دلته ځنګل هم په کې وره بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودل او غږ سبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ومنل چې پاکستانی وزواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزی کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سند دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخي سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړي، بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنگیدو سبب بوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي صنعتکاران د بانکونو لخوا بهر ته د پیسو په لیږد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکثرو صنعتکارانو خام مواد له بهر څخه واردېږي چې اوس مهال بانکونو پرې بندیز لګولی.
ما خو به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد، از فابریکات. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ اکثر خام مواد له بهر څخه راځي. ځینې فابریکې یوازې یوه میاشتې تبه زیرمه لري، خو اکثر هغه هم نه لري. باید مونږ د بانک لخوا پیسې بهر ولیږو او له بهر څخه خپل مالونه وغواړو، کنه مونږ ته مال نه لیږدول کیږي.
اگر پول به خارج نروه بالکل اونا خو برای ما مال مواد خام روان نمیکنه.
ښاغلی کمینزاده وایي مسؤلین باید د بانکونو ستونزه ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره حل کړي. د دوی په وینا د بانکونو ټولنې له دوی سره د اونۍ $15,000 د ورکړې ژمنه کړې، خو په وینا یې دغه اندازه پیسې د دوی ستونزه نه هواروي. د کرنې او مالدارۍ وزارت نوی ټاکل شوی مرستیال مولوی فضل ربی فضلی د کرنې وزارت او پرختی پروژو د رئیسانو وړاندیزونو او اندېښنو په اړه ډاډ ورکړ چې ټول فعالیتونه به په دوه برابره موثریت ترسره شي. د کرنې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دغه وزارت کارکوونکو له نویو مسلینو سره یوه ناسته کړې او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو پرختی پروژو چارې به د پخوا په څیر پر مخ ولاړې شي. دوی دغه راز د زرغون کمربند پروژې د چارو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې واوریدل. په افغانستان کې ځینې خبريالان د روانو حالاتو دوام ته اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکيني حالاته اطلاعاتو ته لاسرسي محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ په زیاتېدو ده.
یو شمیر کابل میشت خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته اطلاعاتو ته لاسرسي سخت شوې ده. دوی وایي خبريالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال زبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کیږي او وسایل ترې اخیستل کیږي. دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدا ده چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځنډوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید شر تر ژره د رسنیو خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو شورزې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پریخود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالات سخت ویرولې وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسترولنی ژر لمنځه تللی شي.
ورخ سلاغه چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی د هیواد پټیر شمر ولایتونو کې، البته پټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوی او د هغوی زرګونه کارکونکي بیکاره شوی. په پلازمینا کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف وې په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبريالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبريالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندیښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او ارزښتونو ته چې د ملي او اسلامي ارزښتونو دی هغه ته پام پکې سوی وي، توهین او تحقیر د چا پکې سوی نه وي. نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه دی موجود.
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنی چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی، بلکې خپل رسنی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نو موړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنی ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصولو پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په بدخشان ولایت کې د شوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوونځي د تګ اجازه نه ورکوي. د دې په خبره چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه پریکړه هم ښځینه او هم نارینه زده کوونکي اغیزمن کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي، خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همین طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتن،
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سی ویدی او سموشت اجازه نرا کوی چی شوانزی تولار سو. کسا هم موج چلور نیمی میاشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تا ادامه ورکول، خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خوانزی دی لسم تولگیز دا کون که ده. سحر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینه ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان ای اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي که دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولی او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروان اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکره که بدلون را نولی نو ده خلکو لجدی خبرگونون سر با مخامخ شی او حتما خلق ده دوی پا وران ده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری.
ده پا ده سی حال که ده چه لده وران ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. پینځه دقیقې اونیز بحث د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای سي. خو سمرزو کندهار ته په دې ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ سره مهاله د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او له ولسوالیو کندهار ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ هم زیات شوی چې ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایطو لزیاتې دو سره د ترافیکی پیښو ګیراپ ورسوي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي ښار ته للی پروتو سیمو زیات شمیر خلک راغلي چې د ښار ترافیکی اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله د یوې ترافیکی پیښې عین شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېره ورسره زیاته شوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې و. په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفرې ښځه بیخي تر شپخانې پورې ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندي لارې بیرته پرانیستل شوې چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلو کې د ترافیکي اصول سرغړونه او بهتیاتي کوي. نو موري له ترافیک پولیسو د شاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمه چې په خاډ ولس پر مخ باندې وي اوسې لسیوي جي ورسره سم ځنې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوی ده چې د زیات ترافیکي پیښې رامنځته کړي چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډیسپلین لپاره مهمه ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط پچلو او په سیاسي نظام څخه مخوایش ده چې دی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څخه لیدل کیږي. به ترافیک دی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په شهر کې د ګڼي ګونی او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زبیر رختون مسولان وایي دا رختون ته هر ورځ سوارلستر دی شپوري د ترافیکی پیښو قربانیان ورول کیږي. د میرویس رختون مشر ډاکټر محمد او فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د تیری ویونی پجریان کې دا رختون ته د ترافیکی پیښو یو سلو او څلور دی شټپیان ورول سی وی چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي.
دریم ورځ د شنبه ورځ فارلسته په شنبه په ورځ مو شکول وشتې په شنبه هم بیا فارلسته په چهارشنبه مو ډیر شو او په پنځشنبه هم نیو وشتو نیو ورځ دی وشت یعنی واقعیت مور څور باندې نه پر دې د دوی د ترافیکي پیښې نور واقعیت د جنګ واه مخ په کمې دوی نور نارمل مرزان بیا نه جوړ دی به خې سره په ناروغان کې دی.
پاین بخ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د غنیګونی زیاتوالي بولی.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکی ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي په ځای کې د ترافیکو ازدحام زیات شي او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکی پیښې لرو چې یو د پوت او سلور د مجروحات.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکی پیښې تر ډیره د ټیکسي موټرونو او دوه ټایرا او درې ټایرا موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
څنګه یو د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندر ډیر زیات خپه دي او پسنه رسیدلې دي لارې باندې دي او د خپل لپاره تایوان څخه دا غواړم چې دا لارې خوشي کی او دا کاروانګر ډیر زیات په دې دلته نو څنګه چې کوم چې دا لارې خوشي کی خلک ډیر زیات خپه دي لګي راوستي دي بشره.
زه نورګلای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی ازادۍ رادیو لیدیارې د افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پریږدم چې تاسو د ځړ خپل سوالي ته د ټولې سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو. تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د هغو د غوټو موسم را رسیدلای نه او دغه خلک هم د غوټو خسیلات ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بے وزره خلک دي نو دغه خلک د غرونو ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک او شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لر نه شي نو ډېر عام او بېګناه خلک به ترې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدیي چارواکو سره شریک کړی ده. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلی دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه اراغونه د ماینونو څخه پاک کړي، تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپاړسم اوولسم تاریخ باندې په غوټو پیل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ونیز پروگرام 15 دقیقې په څو شیبو کې اوریدلی سي.